احمد تکل لاند خبرو ناوروي.
ملګری ملتونه په پام کې لري چې د سپتمبر پر 13مه د افغانستان لپاره د چندې د ټولولو یو پراخ کانفرنس راوبولي. په دې کانفرنس کې چې په جنیو کې جوړیږي، په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو هم بحثونه په پام کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران د خلیج هیوادونو ته ځي څو له افغانستانه د بهرنیو وګړو او افغانانو د وتلو په چارو کې د مرستو په خاطر له دې هیوادونو څخه مننه وکړي. په پنجشیر کې د مقاومت د جبهې یو مشر پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله صالح هغه ګنګوسي ردوي چې ګنېدی له افغانستانه وتلی دی. ښاغلي صالح ویلي چې دا د دښمنانو تبلیغات دي. د امریکا مرستیال ولسمشر کمال هارس افغان کډوالو ته د ځای ورکولو په خاطر د کاسوو مننه کړې. میرمن هارس تیره شپه د کاسوو له ولسمشر ویوسا عثماني سره په ټلیفوني خبرو کې له افغانستانه د خلکو د رایستو له هڅو سره د کاسوو د مرستو په خاطر مننه وکړه. استرالیا چې د کورونا وایرس د خطرناکې څپې د مخنیوي لپاره مبارزه کوي، نن د څه باندې 1990 مواردو خبر ورکړ. او نیوزیلند ویلي دي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله یو کس مړ شوی دی. او د نیوزیلند صدر اعظم د دې هیواد د تروریزم ضد قوانینو کې د بدلونونو ژمنه کړې. جسندا آردن دا ژمنه وروسته له هغه کوي چې د اوکلند په یو بازار کې په یو تروریستي حمله کې و کسان ټپیان شول.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. بزګران وایي چې په افغانستان کې د تریاکو بیې په بیساری ډول لوړې شوې دي.
تروسه پورې مونږ ته د طالبانو امارات د دې ویلي چې تاسو په خپل ځمکه کې کوکنار وکړئ یا مکارئ.
په یو بل راپور کې به واوري چې یو ځوان او میرمنې د اوسنی بدلون له امله د معتادینو د درملنې لپاره د روغتیایي مرکز جوړولو پلان د نامعلوم وخت لپاره ځنډولی دی.
د احتیاط مراکز ټول په بهرنیو مرستو باندې ولاړ وو. که بهرنۍ مرستې کمې شي یا بېخي قطع شي نو واضح ده چې په ټولو فعالیتونو باندې ډېر منفي تاثیر کولی شي.
دا چې د اسلام له نظره په کوم حالت کې ښځه له میړه څخه د خولې یا طلاق غوښتنه کولی شي، په دې اړه مولا مولوی احسان الحق حنفی سره مرکه کړې ده.
اسلام په دې باره کې روخانه صریح بحث کوي چې خزه د الله بنده ده، خزه یو آزاد مخلوق د الله تبارک و تعالی ده.
زکریا په نوم یو معتاد وایي چې په خوا می خه کاروبار درلود خو اوس می ماشومان پکړنو ولي
د نماز نه شره پیلن زما په دکان کې خلک کار کوي خپل دغه در په دغه پروت نه غلطه.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې محمود ولی د دې مخالفت کوي چې جاوید په ځمکه کې یو څه وکړي.
مولوی صاحب زما ورور ترمن ملک جنجال دی، تاسو زموږ ترمن فیصله وکړي.
الله دې خیر کړي، تاسو خو هیڅکله په خپلو کې جنجال نه دی کړی.
بس مولوی صاحب د نيستي د زوی مرشي دا سی بد شه دا چې دوسه کني ورونه هم سره جلا کړي.
اوس د پروګرام لومړی مطلب ترازو. په داسې حال کې چې طالب چارواکو تیره اونۍ وویل چې د کوکنارو د کښت مخه بنیسي، خو ځینو بزګرو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو تر اوسه دوی ته د کوکنارو د کرلو او نه کرلو په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې ځینو امریکایي رسنیو ویلي چې په افغانستان کې د تریاکو بیې لوړې شوې او مافیایي ډلې د تریاکو په رانیولو او زیرمه کولو بوختې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې اروپایي ټولنې د طالبانو له نوي حکومت سره د خپلو مالي مرستو د دوام او هغوی د حکومت په رسمیت پېژندلو باندې د غور لپاره د کوکنارو د کښت او نشي موادو له تولید څخه لاس اخیستلو شرط ایښی. ځینو امریکایي رسنیو ویلي چې طالبانو د کوکنارو د کښت منع کولو هڅې پیل کړي دي. د وال سټریټ ژورنال په تازه لیکنه کې یادونه شوې چې طالبانو همدا اوس په ځینو ولایتونو کې بزګرو ته ویلي چې په خپلو مځکو کې کوکنار ونه کړي. خو د کندهار او هلمند ولایتونو ځینې بزګرو ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې هیڅ هم دوی ته د کوکنارو د نه کرولو په اړه څه نه دي ویلي.
خبر موږ نه دی راکړی چې امر راکړی طالبانو خدمت نه دی اوریدلی او درکنه من نه درک چنته ملي چې د کړي وخت را ورچې په معنا چې یا جو ته پاتې یا رسمي زره څه بد یا شلو دي پاتې خو ته خامخا خبر وو چې یې کړی
په هلمند کندهار او روزګان ولایتونو کې بزګر ازادي راډیو ته وویل چې د نشي موادو ځینې قاچاقونکي همدا اوس له تاریخ زیرمه کوي. له همدې امله په دې ولایتونو کې د یو کیلوګرام تاریخو بیه له اویاو څخه 200 امریکایي ډالرو ته لوړه شوې ده. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې هم ځکه د کوکنارو د بل فصل لپاره چمتو کیږي. د ننګرهار ولایت یو بزګر چې خپل نوم نه یادوي ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه پورې د طالبان لخوا د کوکنارو د نه کړلو په اړه څه نه دي اورېدلي.
طالبان امارات کوکنار وکړي
شل ورځې وروسته د افغانستان په تودو ولایتونو کې د کوکنارو بل فصل پیل کیږي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو له مقامات سره هم خبرې وکړو، مګر له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم په دې کار کې بریالي نه شولو. خو تر دې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې که نړیواله ټولنه خپلو مرستو ته دوام ورکړي نو په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر سي. د غیر قانوني شبکو او منظمو جرمي ډلو د تحلیل او څېړنې مرکز مشره میرمن ګریچن پیټرز د امریکا ملي راډیو ته وویل چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو ژمنه د باور وړ نه ده.
د طالبانو نوی حکومت اعلان کړی چې دوی د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید منع کولو ته لیواله دي. نړیوالو مالی مرستو ته اړتیا لري. زما په نظر د مرستو په برخه کې اشتباه نه ده کړې، خو زما په نظر باید پر طالبانو باور ونه کړل شي، ځکه چې دوی په نویو مکالونو کې هم دغسې وژمنه کړې وه او بې قبله شوی چې یوازې د یو کال لپاره د کوکنارو کښت بند کړي. خو د دوی دې کار په افغانستان کې ستونزې پیدا کړې. طالبانو ډېر تریاک زیرمه کړل، د تریاکو بیه ډېره لوړه شوه او دوی د تریاکو د خرڅولو له لارې تر مخکني کال ډېرې پیسې ترلاسه کړې.
طالبان داسې مهال له نشي موادو سره د مبارزې ژمنه کوي چې د افغانستان پخوانی حکومت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې څو ادارو فعالیت کاوه، خو تقریبا له شلو ورځو راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي د دې ادارو برخلیک تر اوسه پورې نه دی روښانه سوی.
په راپور کې مو واورېدل چې بزګران وایي په افغانستان کې د تریاکو بیې په بېساري ډول لوړې شوې دي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د نشي ګولیو له متاثر کومې لمرنې مرسته کولای شو؟ په دې اړه به د ډاکټر بریالي میوندوال خبرې واورو.
هغه کس چې ټابلیټ کې خوړلې هغه یو بد حالت ته وړي، دوه حالت لري، یا به دا په ځان پوهېږي یو څه حرکت شی به کولی شي، یا به بیخي په کومه حالت یا زوب حالت کې. هغه کس چې دی په یو څه پوهېږي او بیخي کومه ته نه کړلې حرکات لري، هغه ته باید یو داسې طریقه باندې یا ګوته خولې ترته واچول شي، استفرا قربان دی وکړي، یا مخ خو لاسو پښو ته عبور وشیندل شي چې دی یو څه را بیدار شي. او دغه کسان باید خوب تفریح نه شو او نږدې سنټر ته انتقال شي. او بل هغه کسان چې دوی د کومه په حالت کی هغه ته یو وضعیت ورکول کیږي، دا ستون استخبه پرې باسل سي او د مریض بیکات نه یې د تنفس لارې خلاصې په دې وضعیت کې به مریض ته قرار ورکړي او انجدې سنټر ته به انتقال وي.
آیا په هیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واک ته رسیدلو سره سم د نورو برخو ترڅنګ د معتادینو د درملنې په برخه کې پانګونه هم مخ پر کمېدو ده. یو ځوان او میرمن چې غوښتل یې د معتادینو د درملنې لپاره روغتیایي مرکز جوړ کړي، د اوسنی بدلون له امله پریکړه کړې چې خپل پلان د نامعلوم وخت لپاره وځنډوي. رضا خورمی او فاطمه نظری چې له دوه کالو راهیسې د دې مرکز په پلان بوختو، او چې لومړیتوب د دې مرکز جوړول نه بلکې لومړیتوب یې دا دی چې له افغانستان څخه ووځي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
متاسفانه ما په فکر زنده ماندن هستیم.
رضا خرمی او فاطمی نظری څه موده مخکې پریکړه کړې و چې د معتادینو د درملنې یو وړوکی روغتیایي مرکز جوړ کړي. په دې روغتیایي مرکز کې نه یوازې دا چې د معتادینو درملنه به کوي، بلکې د هغوی لپاره به د کار زمینه هم برابروي. د ځوان میړه او میرمنې له څه مودې راهیسې هڅه کوله چې د یوټیوب یو چینل جوړ کړي او له دې لارې لاسته راغلو پیسو باندې د معتادینو لپاره یو کوچنی روغتیایي مرکز جوړ کړي. خو رضا وایي چې په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو له امله دوی پروګرام هم بدلون موندلی دی.
دوی میاشتې مخکې مې له خپلې میرمنې سره خبرې وکړې. ما ویل که وکولی شو په راتلونکي کال کې یو داسې مرکز جوړ کړو چې په کال کې 15 او حد اکثر 40 معتادین له نشو څخه وژغورو. موږ دا کار په پام کې لرو او پلان مو هم ورته جوړ کړی دی، خو له بده مرغه چې وضعیت بدلون وموند. هغه هدفونه چې موږ درلودل او یا اوس یې لرو، له بده مرغه چې اوس زمینه نه ده ورته برابره.
رضا و فاطمی غوښتل چې پر دې روغتیایي مرکز 100,000 افغانۍ ولګوي او په لومړي ګام کې خپل کار له دوو معتادینو له بستر کېدو څخه پیل او د وخت په تیریدو او امکاناتو په ډیریدو سره د دې مرکز ظرفیت 40 بسترو ته لوړ کړي. فاطمه نظری چې د محصلې له وختونو د معتادینو د درملنې تجربه لري وایي چې معتادین د ټولنې د روغ خلکو مرستو ته ډیر اړتیا لري، خو روغ خلک هغه وخت له معتادینو سره ښه مرسته کولی شي چې د کسب او کار زمینه ورته برابروي.
ما په کابل پوهنتون کې ارواپوهنه لوستې ده. ما د محصلۍ په دوره کې د معتادینو په دوو روغتیایي مرکزونو کې کار کړی دی. هلته د حقیقت راته معلوم شو چې معتادین یو داسې مرکز یا شخص ته اړتیا لري چې له دوی سره مرسته وکړي، خو له بده مرغه اوسني شرایط ښه نه دي. زه او رضا جان هوډ لرو که شرایط ښه شول او یا موږ ونه شوی کولی چې له افغانستان څخه ووزو، دا پروګرام خامخا عملي کړو.
په دوو وروستیو کلونو کې د افغانستان په لویو ښارونو کې د معتادینو د درملنې ډیر هغه روغتیایي مرکزونه چې بهرنیو ټولنو په مستقیم او غیر مستقیم ډول تمویلول تړل شوي، او د دې ترڅنګ هغه دولتي روغتیایي مرکزونه چې پخوا بهرنیانو مالي او تخنیکي مرسته ورسره کولې، اوس د مرستو د کمښت له امله خدمات محدود شوي دي. له معتادینو سره د یوې مرستندوی ټولنې مشر ډاکټر فرید بزګر وایي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې د افغانانو د بشر دوستانه فعالیتونو او بهرنیو مرستو بندیدل به د معتادینو د درملنې بهیر ټکنه کړي او په افغانستان کې به معتادین نور هم ډیر شي.
د اعتیاد مراکز ټول په بهرنیو مرستو باندې ولاړ و. که بهرنۍ مرستې کمې شي یا بېخي قطع شي، نو واضح ده چې په ټولو فعالیتونو باندې ډېر منفي تاثیر کولی شي. د دې په څنګ کې د اعتیاد ستر عامل اقتصادي ستونزې دي، رواني تجربشات دي چې کله دغه مرستې کمېږي د معتادینو سطحه کېدای شي خورا لوړه شي، چې دا یو بشري ناورین کېدای شي رامنځته کړي.
لکه تر لګه په وروستیو 14 کالو کې تر اتیا ډیرو دولتي روغتیایي مرکزونو د معتادینو درملنه کوله. د دې ترڅنګ د معتادینو د درملنې لپاره لسګونو نور واړه روغتیایي مرکزونه هم جوړ شوي وو چې لګښت یې افغاني سوداګرو او اجتماعي فعالانو ورکوه. خو په وروستیو 2-3 کالو کې دا مرکزونه د ناامنۍ او مالي ستونزو له امله تړل شوي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو پر راپور کې مو اوریدل چې درزا په نوم یو ځوان او میرمنې د اوسنی بدلون له امله د معتادینو د درملنې لپاره د روغتیایي مرکز جوړولو پلان د نامعلوم وخت لپاره ځنډولی دی.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. ځینې معتادین په کلونو کلونو له خپل کورونو څخه ورک وي او د خپل میرمنو روا غوښتنې نشي ورپر کولای. له همدې امله ډیری خځې له خپل معتادو میرمنو څخه د خلع یا طلاق غوښتنه کوي. دا چې په اسلام کې د دغه ډول خځو د طلاق حکم څه دی او که خځه له خپل معتاد میړه څخه خلع یا د نکاح ختمېدل وغواړي، نو مرجای چیری دا او په څه ډول به طلاق ځینې اخلي؟ په دې اړه مې له مولوی احسان الحق حنفي سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلې چې د اسلام له نظره په کوم حالت کې خځه لمیړ څخه د خلع یا طلاق غوښتنه کولای شي؟
څو خبرې دلته مونږ تاسو په شریعت کې لرو. یو، کله چې خاوند په سختو بد اخلاقۍ باندې مبتلا وي، خزت متاثر کیږي، اولادونه ته متاثر کیږي، حتی کورنۍ او ټولنه ته متاثر کیږي، خزه حق لري چې خلع وکړي. دویم، خاوند همیشه په کور کې جنگ کوي، جګړه کوي، خزه وهي، اولادونه وهي، مشکلات جوړوي. خاوند نشي کولای چې د خپل میرمنې حقوق پوره کړي، نفقه نشي ورکولای، مجبور کیږي چې خلع وکړي، د اولادونو نفقه نشي ورکولای، همداسې د خزه نور هغه ازدواجي حقوق نشي پوره کولای. یا لیونی ده، یا مرتد شو، یا اخلاق خراب شو، یا په سختو جرایمو باندې اخته دی. په دغه سه حالاتو کې خزه کولای شي چې اسلامي محکمې ته مراجعه وکړي، د ټولو شواهدو په وړاندې کولو باندې. یو مسلمان قاضي اسلامي محکمه حق لري چې د دوی په منځ کې خلع وکړي. دا خو شرعي عیوب دی په دې خلکو کې. اوس مثال یو سړی معتاد دی په شرابو، معتاد دی په پودرو، معتاد دی په افیمو، معتاد دی، د ځان نشي ساتلی، بلکې دی په کور باندې بوج دی، دی په خپل میرمنه باندې تاوان دی، د کور وسایل خرڅوي، د کور اسباب خرڅوي، ځان تبا کړي، بل ځان سره خرابوي، د هغې ژوند خرابوي. نو دا خو هغه معقولې لارې دي چې یو سړی معتاد دی، د میرمنې نفقه نشي ورکولی، حقوق یې نشي پوره کولی، ښځه قانونا حق لري چې مراجعه وکړي اسلامي کمیته او لدنه ځان خلاص کی.
جنې خځې که څه هم د خلع حق لري، خو میړه یې طلاق نه ورکوي او یا یې خسرګنی زورور خلک وي، په دې حالت کې باید خځې څه وکړي؟
دا یو ظالمانه او جابرانه حرکت د خځې په وړاندې باندې کیږي. اسلام په دې باره کې روخانه صریح بحث کوي چې خځه د الله بنده ده، خځه یو آزاد مخلوق د الله تبارک و تعالی ده، د هغه له ټولو حقوقونه برخوردار ده، باید هغه خپل حق لاسته راوړي، هغه ته دغه حق ورکړل شي. نو د دې معنی دا نه ده لکه زمونږ استاد په ټولنه کې چې خځه واده شي، کاغه لیونی ته کینه ولي، کاغه حق پوره کول شي کني شي پوره کول، کاغه وهل ورکي، کاغه ټکول ورکي، کاغه ورسره ظلم کوي، کاغه حقوق نشي پوره کولای، بس دا ویل د خزه دا او کورنۍ به دا خبره کوي دا زمنګ ناموس ته مونږ نه پریدو. دا کوم حیوان نه ده، دا الله بنده ده، اسلام ازادي ورکړي ورته، دغه انساني کرامت ته، دغه اسلامي کرامت ته باید کاملا توجه شي. څوک حق نه لري چې یو چا په سرنويش باندې لوبي وکي. خپل سړی لیوانه دي، خسرګنې ورته وي چې ته نشي کولای چې ته خوله واخلي، دا زمونږ لپاره عار، دا زمونږ لپاره شرم ده. نو دوی په هغه ته متوجه نه دي، یوازې د حیوان په شکل ورته ګوري چې بس ته مونږ را واده کړی یو، نو ته یو حیوان زمونږ په کور کې، څوک حق نه لري چې ته بیرته زمونږ نه خلاص کی. په هر صورت دا په خپل یو ناروا عمل ده، دا په خپل هم د انسان نی اخلاق خلاف ده، هم د اسلام خلاف ده، او هم د عقلا ده یو غیر انساني حرکت ده او ظالمانه پریکړه چې داخله کې کوي.
ځینې وخت یو میړه خپل خزه په زور یا چل او فریب معتاد کوي، د دغه ډول خزو خلع اخیستل دا څه حکم لري؟
کله چې خاون معتاد دی، کدا خزه په لزان سره معتاد کړي ده او کنه د معتاد کړي، هغه حق لري چې خلع وکړي ورسره. د سره د دې اولادونو ژوند هم بربادیږي او تبا کیږي. د نو د خزه کورانه یعنی د خزه پلار، د خزه ورونه، هغه حق لري چې اسلامي محکمې ته مراجعه وکړي او دغه خپل خور د خلع په صورت کې تنه خلاص کړي. دا شرعا حق لري.
که خزه لمیړه څخه خلع غواړي، په څه ډول خلع ترې اخستلای شي؟
څو نکتې دي. یو دا ده چې خلع بالمال کیږي. مثال یو، خزه خاوند ته وای چې زه به تاته مال درکم، خله ما سره خله کو ځان ترې بل واده وکم، مال به زه درکم درته. یا یک مہر چې دا چې خزه اخیسته دی، هغه مہر به بیرته خاوند ته ورکي. مثال خاوند خزه ته یو لک افغانی مہر ورکړی دی او دا خلع کوي، بل نکاح فسخ کوي، مجبور مکلفه ده چې دا خزه د خپل مہر چې اخیسته دی خاوند نه دا بیرته خاوند ته ورکي. په دغه حالاتو کې خلع ورته جایز ده. مرجع اسلامی محکمه ده. الحمدلله مونږ او تاسو چې مسلمانان یو، نو هم مونږه اساسي قوانین لرو چې مونږه د اسلام په اساس باندې یادو. یو هغه اساسي قانون لرو چې مونږه د وطن د اساسي قوانینو په لحاظ جوړ کړی دی. مونږه مدني قوانین لرو، جزایی قوانین لرو. د مدني قوانینو لمخه هم او د اسلامي شریعت لمخه هم خزه قانونا حق لري چې محکمې ته مراجعه وکړي او الته د خپل ټول مشکلات چې لري، کم شواهد چې لري د خاوند په مقابل کې، دا ټول باید په صحیح استناد سره وړاندې کی. محکمه مجبور مکلفه ده چې دوی ته خلع ورکړي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه مې لاوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه دایرین څه کوي؟ تاسو غواړئ چې ما معتاد کړم؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریئ چې په 1296 منځنۍ څپو خپرېږي. او اوس د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ 24 کلن زکریا پخوا د موټرو مشتری و، او په دکان کې یې څو شاګردان هم درلودل، خو له 3 کالو راهیسې یې دکان پرېښی او پر کور وزګار ناست دی. دا چې زکریا ولې او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده. دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په خاطره کې مو واوریدل چې د زکریا په نوم یو معتاد د نشول عمل کاروبار له لاسه ورکړی او اوس یې ماشومان په کڼو ولي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې جاوید او محمود دوه ورونه دي. دوی ته لپلاره یو ځمکه ورپاته ده. اوس جاوید غواړي چې په دې ځمکه کې یو څه وکړي، خو محمود یې مخالفت کوي، او په دې برخه کې د دوی ترمنځ جنجال جوړیږي. دا چې محمود ولی له جاوید سره مخالفت کوي، دا جنجال به کوم ځای ته ورسی یا په پای کې بچوي، دا به په ډرامه کې واورو.
السلام علیکم،
وعلیکم سلام لالا، ستړی مشی څنګه راست په منډه راغلی؟ خیریت خو بهی؟
کور کې راته وویل چې جاوید له ځان سره خشخاش جوړل او ځمکې ته لاړ.
هو خشخاش مې راوړل، ما ویل وبه یې کړم.
څه شی خشخاش کری؟
هو
نو ته د چا په اجازه دا کار کوي؟
دا ځمکه له پلاره ما او تا ته په میراث پاتې ده، زه هم در سره شریک یم. زما کلرم چې سمې زړه غواړي هغه پکې وکړم.
له بله کسه دې ځان نه راګرځوم، بس یوازې تریاک مه کړه.
یاره لالا ته م عجیبه خبرې کې، خو دې کې نو څه خبره ده؟
ما له مولوي صاحب څخه اورېدلی دي چې تریاک کرل ناروا دي.
که رښتیا رم وای دا نورو خلکو به هم نه کرلی، یوازې زه او ته مسلمانان یو.
نور خلک به ناروا کوي، وروره زه او ته یې مکوو.
ګوره لالا، تا څو وارې په خپله خوښه ځمکه کرلې او ما درته څه نه دي ویلي، نن چې زه تریاک کرم تا هم څه مه وایه. نو
ګوره جاوید جانه، دا ښه کار نه دی. تر څو چې مو ځمکه ګډه وي، باید یو له بل سره د کښت په باره کې مشوره وکړو.
لالا زه له نیستۍ اصله غرمه راکینم او ته وایې چې تریاک حرام دي. نور ستا خوښه ده، زه هم دا تریاک کرم. د ارامو خبره بیا تا پکې واچوله، اوس خوشو ته هم راته ملا شوې.
زه دا خبره له ځانه نه کوم، ټول ملایان وایي.
چې دا ټول ملایان یې وایي نو بیا ولې نه دي اورېدلي؟
راځه چې د جومات مولوي صاحب ته ورشو او په هغه فیصله وکړو.
سمه ده، درځه چې ورشو.
سلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام ورحمت الله.
مولوی صاحب اجازه ده؟
راځئ راځئ، دلته د محراب په خوا کې کینه.
مولوی صاحب، زما ورور ترمن ملک جنجال دی، تاسو زموږ ترمن فیصله وکي.
الله دې خیر کی، تاسو خو هیڅ کله په خپلو کې جنجال نه دی کړی.
بس مولوی صاحب، د نیستۍ د زوی مړ شي داسې بد شی ده چې دوه سکني ورونه هم سره جلا کوي.
ښه که پټه خبر وي نو د جومات نه به د باندې ولاړ شو، او که ښکاره خبره وي نو دلته یې راته ووایاست.
نه نه، د پټې خبره نه ده مولوی صاحب، ښکاره خبره ده.
ښه نو بیا یې راته ووایاست څه خبره ده.
جاوید مې له ځمکې راوست، هلته په کښ لګیا و.
نو دا خو نر کار کوي، پرېږده چې یو څه وکړي.
مولوی صاحب، کاش یې رواکښت کولی، تریاک یې کرل. تریاک؟
رښتیا جاوید جانه، تا تریاک کرل؟
هو مولوی صاحب، تریاک مې کرل.
ولې ته نه یې خبر چې د اسلام په مبارک دین کې تریاک او نور نشه یي مواد کرل، خرڅول او استعمال حرام دي؟
دا خبره ما مرته وکړه خو نه یې منله مولوی صاحب.
مولوی صاحب، دا خو څو کاله کېږي چې په افغانستان کې کوکنار کرل کېږي او زموږ کلیوالي هم کری، نن څنګه دا کښت حرام شو؟
د اسلام مبارک دین دا کښت ډېر پخوا حرام کړی دی. په قرآن مجید او حدیثونو کې ښکاره یادونه شوې ده.
نو زه خو یې نه استعمالوم، یوازې کرم خپل اولادونو ته یوه ګوله ډوډۍ برابروم. مولوی صاحب،
ته دې په کلي کې څلور پنځه پوډریان نه ګورې؟ هغه د اجمل کاکا زوی دې هېر شو چې همدې نشې مړ کړ.
رښتیا هم اجمل کاکا ته یې واړه واړه ماشومان ور پاتې شول.
تاسو زموږ د کلي دا څو پوډریانو ته مه ګورئ، دا تریاکو ټول د کفارو ملکونو ته ځي.
په تریاکو او پوډرو ډېر مسلمانان اخته دي. یوازې په افغانستان کې تر 3 میلیونو زیات ځوانان په دې بلا اخته دي. د قیامت په ورځ به د دوی لاس وي او ستا ګریوان. په اسلام کې مسلمان ورور ته ضرر رسول حرام کار دی. که ته تریاک وکړې او بل مسلمان په تریاکو اخته شي، ګناه ستا په غاړه ده.
ولا دې خبرې ته خو مې پام نه و مولوی صاحب، بل شی به وکړو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
جواب
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لندی، هر شنبه ده مسپخین لدو تر چلو رو بجود.